ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګرن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2014 مې د میاشتې سلور منیټه ده د وخت پاکستان کې د ساري اتنی می افغانستان کې ته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې ولسنی بجی دي په دینم ساته خبرې خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان مخالف اړلو 13 ورځ د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ خارجي او د ملګرنه د اساسو او د کمپنیانو په اړه د پلټنو په دریو میاشتو کې سرته رسولو غوښتنه کړي خو څېړنکار وایي چې دا به پاکستان کې په راتلونکو ورځو کې نور سیاسي اړې ګړې رامنځته کړي
زما خیال دی چې هغوی به دې شی ته تیار نه شي چې داسې قسم ضابطه کار چې هغه اپوزیشن ته سوټ کوي او صرف د وزیر اعظم کورنۍ محاسبه کوي کېدای شي چې اپوزیشن دې نه بیا دا فائده والی چې وزیر اعظم خو دې ته تیار نه دی او کې چې تاریخ طرف ته خبره لاړ شي
د پاکستان د وزیر اعظم د سلاحکار د وینا چې په خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نشي کولی په ځواب کې د افغانستان د صدر وایان ډاکټر قیوم کوچای ډیو راډیو ته وایي چې پاکستان همیش له دوه مخې تګ لاره کړې او اکثره د القاعده مشران په پاکستان کې وژل شوي
دا خو د پاکستان دریز هغه ده ډبل سټنډرډ پالیسی ده چې په خوله یو څه وایي په عمل بل څه کوي
او د امریکا روس او د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې یو ډله هڅه کوي چې شام کې د یو بل سره د ترپګنې ختمولو لپاره شوې لوزنامه بیا عملي کړي او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته تیر ورځ د پاکستان مخالف سیاسي پارټیانې د پاناما لیک د پلټنو لپاره په ځینو شرایطو صلاح شوې دي د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بیرسټر اعتزاز احسن د غونډې وروسته میډیا ته تفصیلي حال تیر کړ دغه شرایطو کې لومړی شرط دا ایښودل شوی چې د پټو پیسو په لار خلاص کړل شوو کمپنیانو معلومات دی وشي چې دغه پټې پیسې له کومې خوا راغلې وي دوی غوښتي چې د پاناما پیپرز د قضیې او پلټنو په نوم دی یو خصوصي قانون جوړ کړی شي چې پکې د وزیر اعظم د ملک دننه او بهر د ټولو اساسو جنج پړتال وشي دریم شرط کې ویل شوی چې د ملک د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړ کړی شي او هم د همدې دي دوه نور ججان د ځان سره په دغه کې واخلي دا به د کمیشن ذمہواری وي چې معلوم کړي کومو ادارو د آف شور کمپنیانو لپاره پیسې ورکړې وي د مخالفه غونډې یو غوښتنه ده هم وا چې کمیشن به په دریو میاشتو کې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ په اړه پلټنې سرته رسوي د افغانستان د صدر وایان ډاکټر قیوم کوچی ډیو راډیو ته ویلي چې پاکستان همیش له دوه مخې تګ لاره کړې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د تیرې ورځې وینا چې پکې یې د افغانستان حکومت له اړخه د پاکستان په خاوره د افغان طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره رد کړې و ویلي وو چې د افغانستان د مسلې حل د روغې جوړې په خبرو کې دی د دغې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پاکستان باندې د افغانستان صدر اشرف غنی د واک سنبالولو پس سمدستي د پوخ باور خبره کړې وه او د پاکستان سفر یې هم کړی وو خو له بده مرغه تر دې وخته د طالبانو مشران پاکستان په خپله خاوره کوټه پېښور او وزیرستان کې ساتلي دي د ملا عمر مړینه په کراچۍ کې او د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وجنې هم دا ثابته کړه چې دوی په خپله خاوره د ترخګرو مشران ساتلي دي د پاکستان د وزیر اعظم سلاکا سرتاج عزیز د افغانستان د صدر اشرف غنی هغه غوښتنه رد کړه چې د افغان طالبانو پر ضد د عملیات وکړي او یا د گرفتار کړي سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان حکومت سمدستي خبري او ملک د تشدد پیښو ختمون غواړي خو د بدقسمتۍ نه طالبان د پسرلي په عملیاتو باندې لاس پورې کړی دی او د روغې جوړې خبري هم لا نه دي شروع شوي هغه لی سرتاج عزیز زیاته کړه چې د پوز د لارې مسله نشي حل کېده او کدا سیوانو د کال 2001 تر اوسه بعد دغه مسله حل شوې و د پاکستان خیبر پختونخوا امنیتي چارواکو داوه کړې چې د مردان ضلع نه یې د دوه طالب وسلوال 13 ورځ نه وخته گرفتار کړی دي د ضلع د پولیسو لخوا ویل شوی دي چې د مردان په شاهبازګړه سیمه کې په یو کور کې د وسلوالو په موجودیت دوی چاپه وخله او کله چې دوی دغه کور ته د ورغله نور باندې تحریک طالبان نور باندې وسلوالو ډزې وکړي د پولیسو له اړخه د ډزو وروسته دوه د سوات سره تعلق لرونکي تحریک طالبان غړي ونیول شوي دي د مردان ضلع د پولیسو ویان ډي وی رادیو ته ویلي دي چې نیول شوي کسان په هدفي وجنو او یو شمېر نور جرمونو کې هم ککړ دي یاد دي چې د دې پیښې نه دوه ورځې وړاندې هم په مردان کې د پولیسو په مرکز باندې نامعلومه کسانو له اړخه ډزو کې یو امنیتي اسکر وجل شوی وو د امریکا روس او ملګرو ملتونو په مشرۍ کې وډله هڅه کوي چې شام کې د یو بل سره ترپګنی ختمولو لپاره شوې لوزنامه بیا پر ځای کړي نړیوال مشران ګڼي چې د شام حکومتي عسکرو او د دوی مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه د داعش پر ضد نړیوالې هڅې شنډوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې باب وایي چې د پوځیانو په مشرۍ کې جوړې ډلې به هغه اړخونو باندې یو بل ته قانع کوي د کومو په لار چې دا ډزبندي یا د تربګنۍ ختمون عملي کېدای شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدمردونکو د ډیو رادیو سره نه خبرونه تنیخ باندې غل واشنگتن ډی سی نه غوږی. تیر ورځ د پاکستان مخالفه سیاسي پارټیانو د پاناما لیکس د پلټنو لپاره په ځینو شرایطو سلا شوې دي، او په دغه شرایطو کې مهمه خبره دا وی چې د پاکستان د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د پلټنې په راتلونکو دریو میاشتو کې وشي، او د دې لپاره د کمیشن د پاکستان د چیف جسټس په مشرۍ کې جوړ کړی شي. دغه پښتنو یا دغه غوښتنو یا دغه شرایطو په حق لباندې د پاکستان په حالاتو ستر نظر لرونکي د امریکا په فلوریډا ایالت کې ژوند کوونکي ډاکټر تقی سره زموږ همکار نو شروان خلندر خبرې ترې کړې دي. نور تفصیل تاسو ته په دغه مرکه کې وړاندې کوو.
د وزیر اعظم د استعفا د مطالبه باندې د اپوزیشن دلو کې اتفاق نه دی، نو دا ممکناتو کې نو چې اپوزیشن سړک ته راغلی وي یا داسې تاریخ شروع کړی وي. حالانکه تاریخ انصاف والو خو یو داسې دا انډیا ورکړې وه چې هغوی دا تاریخ چلول غوښتو. بیا دغه خبره دا ده چې پارلیمان چونکه په ځای باندې موجود دی، نو یو سوال دا پورته کېدو چې آیا د پارلیمان ته ولې نه ځي. اوس په دې کې دا چې د جوډیشل کمیشن یا د سپریم کورټ لاندې یو کمیشن جوړولو او دا غي ضابطه کار چې کوم طریقه کار ذکر اپوزیشن ډلو نو کو دې کې مهمه خبره دا ده چې د لپاره به یو قانون به جوړول واړي، نو هغه قانون یا آرډیننس په شکل کې کېدای شي یا چې پارلیمان کې د چا اکثریت وي. نو چې کوم زیری نیوان د قومي اسمبلی کې خو د مسلم لیگ نواز اکثریت ده، نو زما خیال دی چې هغه به دې شی ته تیار نشي چې داسې قسم ضابطه کار چې هغه اپوزیشن ته سوټ کوي او صرف د وزیر اعظم کورنۍ محاسبه کوي. نو کېدای شي چې اپوزیشن دې نه بیا دا فائدہ والی چې وزیر اعظم خو دې ته تیار نه دی او بیا دې شی ته لاره هموار کی چې تاریخ طرف ته خبره لاړ شي. نو راتلونکي ورځو کې بګو بیا دا دی چې تاسو ته معلوم دی تاریخونه خو وخت اخلي، داسې په یو دم کې تاریخونه نه پیدا کیږي، عموما او سیاسي جوړ توڑ ورته دا حلې ځلې به ورته پکاريږي. زما خیال دی چې اعتزاز احسن د دیش ته دغه نظر به وي. غم ډېر کو نه مشک سیاستدان دی، ډېر وخت په سیاست کې تیر کړی دی او د دې شي چې څنګه دا خبره مخ کیږي، دا نور غوندونه د استعفا مطالبه باندې متفق شي یا نور داسې حالات پیدا شي یا انفورسد ایرر میاسب نواز شریف څه داسې غلطي وکړي چې اپوزیشن یکجا شي یو ځای شي، دا کې دی شي.
د فوج په حق لبانه هم ویل کیږي چې راکنه هغه هم چې کم دی غواړي چې کنه یاره داسې حالات پیدا شي چې سیاسي اړې ګړې جوړ شي. ستاسو په فکر باندې درې میاشتې وروسته یا صورتحال دا وي، آیا اپوزیشن پیپلز پارټي مولانا فضل الرحمان افتاب شیرپو عوامي نېشنل ګوند تاسو وینئ چې کنه هغه به دومره سخت ایجیټیشن یا احتجاج سیاسي احتجاج طرف ته لاړ شي چې کنه سیاسي اړې ګړې پاکستان کې جوړ شي؟
زما خیال دی چې احتجاج رخته د پیپل پارټي پنجاب یو ډله داسې ده چې هغه احتجاج طرف ته تلل غواړي او تاریخ انصاف دغه خوخه دغه ده چې دا کیسه سړکونو ته سټریټ ته لاړ شي. د عوامي نېشنل ګوند او د نورو مولانا صاحب فضل الرحمان دغه ویوز داسې دي چې هغه ایجیټیشن طرف ته تلل نه غواړي او دام نه غواړي چې داسې حالات پیدا شي چې د فوج د ظاهري یا باطینی مداخلې سره صورتحال پیدا شي. تر اوسه پورې خو فوج د شنه خپل ځان بهر ساتلې ده، سوای د دې چې دغه د احتساب خبر په یو تقریر کې جنرال ابراهیم شریف کړي و، غیر نه بغیر خو ما خیال دی چې تر اوسه غي په سایډ لاینز باندې دي. او سیاست خود سره چې سټریټ باندې سره صورتحال پیدا شي، پارلیمان کې سره صورتحال پیدا شي، نو بیا کې دشي چې فوج د پاره د ممکناتو کې نه وی چې هغه په سایډ لاین باندې پاتې شي. زما خیال دی چې پوزیشنز به سختيږي دې کې میاسه په بیس کله به استفانه ورکړي. زما د سه یقین دی تر څو چې دا ایجیټیشن دې مرحله ته نه رسیدلې چې بالکل هغه ممکناتو کې پاتې نشي سروایول، خو دا چې پریسیډنټس د سشتا چې ان هاوس تبدیلی کېدې شي د ګیلانی سب پوزیشن چې سو خراب شو بیا د عدالت حکم راغی د عظما عدالت سپریم کورٹ حکم لاندې هغه برخاست شو نو پیپل پارٹی وزیر اعظم بدل کو نو هغه نه خو اسمبلی خو ړنګ شوې نه و او د میا صاحب نواز شریف پوزیشن لږ مختلف ځکه دی چې هغه د خپل پارټیم مشر دی د حکومت مشر هم دی نو هغه دا غنی چې دا استعفا ورکول لوی سیاسي ماته به وي خو په دې حاضر وخت کې زما خیال دی چې دا به یو لوی شاک وي او دې ته زما خیال دی چې میا صاحب تیار نه دی
ډیر مننه ډاکټر تکی صاحب
جی هر کله
د خیبر پختونخوا مردان ضلع پولیسو دا وکړی دا چې د شابازګړی په سیمه کې د چاپی پر مهال دوه د تحریک طالبان پاکستان د سوات سیمې سره تعلق لرونکي غړي گرفتار کړی دي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیورې خبريال لیاز حسین د سیمې څخه راکې.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې امنیتي چارواکو د طالب وسلوالو سره تعلق لرونکي دوه غړي گرفتار کړی دي او د هغوی د قبضې نه درنه وسله او بارودی مواد هم ترلاسه شوي دي. دا گرفتاري په داسې مهال مخې ته راغلې ده چې هم دوه ورځې وړاندې په مردان ضلع کې د امنیتي چارواکو په مرکز پولیس لاین باندې د نامعلومو وسلوالو د ټلو په نتیجه کې د امنیتي چارواکو یو کس وژل شوی وو او وسلوال په تښتېدو کې کامیاب شوی وو. د امنیتي چارواکو وینا ده چې د مردان ضلع په شابازګړه سیمه کې د معلوماتو په بنیاد هغوی په یو کور باندې چاپه واخله چې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې او د پولیس د واپسي ډزو او مقابلې نه وروسته دوه د تحریک طالبان سوات سره تعلق لرونکي غړي گرفتار کړي شول. د مردان ډویژن د پولیس ویان ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د گرفتارۍ تصدیق وکړ او وی ویل چې دغه نیول شوی کسان په هدفي وجنو کې هم ککړ دي.
د دې حوالی سره انفارمیشن وه چې څه مشکوک کسان د دهشتګردۍ په غرض باندې سوابه مردان په باونډرۍ باندې موجود دي. ډی سپی روغ الاحتراز خان به ما نفري دې کاروایي لپاره لاړل چې هغوی ته پته ولګېده نو په پولیس باندې فایر وشو. دوه کسان مشکوک سره د دوو تماچو دوه کیلو بارودي مواد نوې عدد سیفټي فیوز او لس ډیټونیټر د هغوی سره برآمد کړی شو. د دې تعلق د تحریک طالبان سوات سره دی او دا شوبه هم دا چې دوی ټارګټ کیلینګ کې هم ملوثي
په دې اخلا د تحریک طالبان له طرفه بیان مخې ته نه دی راغلی. د امنیتي چارواکو وینا ده چې دا گرفتار کړی شوی وسلوال د سوابې ضلع ټوپې تحصیل ملک آباد سیمې سره تعلق لري چرته چې وړاندې هم د پاکستاني ځواکونو له طرفه عملیات مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ په ورستو کې د مردان او سوابې دننه امنیتي چارواکو او پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په سلګونو شکمن غړو گرفتاری هم په عمل کې راغلی ده. څېړنې وایي چې 13 میاشت اپریل په 6 نیټه باندې په مردان ضلع کې د سرکاري ودانۍ دننه ځانمرګي حمله هم مخې ته راغلې وه چې په کې د 6 نه زیات کسان جوبل شوي وو او په دغه جوبل شوي کسانو کې یو مقامي صحابي هم شامل وو چې اوس هم د حکومتي عدم توجه ښکار دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د افغانستان د صدر وایان ډاکټر قیوم کوچېډي ورډیو ته ویلي چې پاکستان همیش له دوه مخې تګ لاره کړې. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د 13 ورځې وینا چې پکې د افغانستان حکومت له اړخه د پاکستان په خاوره د افغان طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره رد کړې شوې وه، د ویلي دي چې د پاکستان په حکومت همیش له افغانستان باور کړی دی خو چې کله هم پاکستان دوه مخې تګ لاره کوي نو په هغې افغانانو کې قهر او غصه ده او غصه راپورته کېږي. هم په دغه وجه باندې د افغانستان حکومت لخوا هم دغه غبرګون مخې ته راځي. په دې باندې زمونږ د ډیو رادیو همکاري نایله محمد د افغانستان د صدر وایان ډاکټر قیوم کوچی سره دغه خبرې اترې کړې دي. مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
نو اصلي خبره دا ده چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف په لومړیو میاشتو کې چې دای قدرت ته ورسېد او ولسمشر شو دهله زلیم دایچ لري پاکستان سره یو توافق ته ورسېدی. د څو ځلی ولر د پوزیشن سره خبرې وکړې، د ایسای د مشر سره خبرې وکړې، د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. دای اوس د پاکستان له خوا مایوسه شوی ده. د افغانستان خلک د پاکستان په برخه کې ډېر بدګمانی لري. هغه وایي
د افغانستان خلک وای د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، د طالبانو د رهبری ایات په کویت کې دی، په پېښور کې دی، یا په وزیرستان کې دی. مثلا د حقانی ګروپ هلته په وزیرستان کې هغه کوي. نو دا خو د پاکستان دریز هغه ده، ډبل سټنډرډ پالیسي ده چې په خوله یو څه وایي په عمل بل څه کوي. نو تاسو وګورئ، ملا عمر مړ شو، دوه نیم کال وروسته دوی دا اعلان وکړ چې ملا عمر مړ شو. خو هر څه چې و ملا عمر هم د دوی په لاس کې و، اسامه بن لادن هلته په پاکستان کې پیدا شو، او نور د القاعده خلک ټول اوس اته چې پاتې دي په پاکستان کې دي. نو د افغانستان د خلکو باور په پاکستان باندې ډېر کمزوری شوی دی. دا خو نو ډېر تفصیل غواړي چې زه درته بیان کوم چې پاکستان هدف څه دی، څه غواړي. نو په دې باندې هر څوک پوهیږي، خو د پاکستان اصلي هدف دا ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې پاکستان پر باندې اثر او رسوخ ولري، او افغانان چې دي هم پښتانه هم نور قومونه چې په افغانستان کې مېشته دي، هغه هېڅکله نه غواړي چې د پردو په لاس باندې ولوبول شي. نو ځکه د افغانستان اساسیت حتی د طالبان په برخه کې هم دا دی چې طالب نه پرېږدي چې نفوذ وکړي. طالب خو د جنګ له لارې غواړي چې په افغانستان کې ولکه ټینګه کړي، او د افغانستان خلک مقابله ورسره کوي. اوس د افغانستان پوځونه هم ډېر غښتلي شوي، نه پرېږدي. خو خبره د پاکستان ده چې طالبانو وکړه، پاکستان خپل اعتبار په افغانستان کې هم د ایجوکیټډ پیپل خلکو کې لمنځه وړی ده، هم په عوامو خلکو کې، هم د مجاهدینو په منځ کې. اوس مثلا تاسو ته ووایم چې د انجینیر حکمتیار راتګ چې سوله غواړي د افغانستان د حکومت سره وکړي، هغه هم له پاکستان نه په تنګ شوی ده. نو دغه زما ارزو د پاکستان په ارتباط سره.
هم د افغانستان په حق لبانی نړیوال مطبوعات چلی کی زمونږ همکار مختار خلیل پتاسی تا خلاصه وړاندې کی.
افغانستان نه د امریکانو او د نیټو فوزونو د وستو د اعلان نه پس افغانستان کې د روان جنگ په ترس کې د افغانانو د ډیرو کړمو د سر دوباره راپورته کېدو لوی اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانانو په دې کړمو کې یو کړمه د اغو افغان ترجمانانو ده چې په تود جنگ کې د جنگ په وړاندینو محاذونو د نیټو او په خصوصي توګه د امریکانو فوزونو لارښودنه کړې ده. دې افغان ترجمانانو بېشکه چې امریکانو فوزونو له د امسا کردار ادا کړی دی. د افغان ترجمانانو د معاملې په باب له وخت په وخت امریکانو او نورو نړیوالو اخبارونو کې رپورټونه خوریږي، خو د دوی ستونزه لا تر اوسه پورې اواره نه ده. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو اداریه د دې بېیارو مددگار افغان ترجمانانو په حالت زار لیکلې ده. د ادارې سرخط ته د امریکې افغان ملګري بے اثرې پریښودل نه دي پکار. د ادارې په سر کې لیکلی شوی دی چې د امریکې د وسلبند فوزونو په بابله د امریکې د ایوان کمیټه د زیارت په ورځ د کال 2019 د پار د دفاعي قانون د یوې برخې منظوري ورکړې ده. د دې تر مخه په زرګونو هغه ترجمانان بے روزګاره شي چې افغانستان کې د امریکني حکومت ملاتړ کړی دی. ادارې لیکي چې د لسو زرو نه زیات درخواست گزار د مودو راسي د امریکې د ویزې په انتظار کې ناست دي، ځکه چې امریکایانو سره افغانستان کې په مرسته کولو د دوی سرونه اوس په خطر کې دي. خو د خارجه چارو محکمې ته د کانګرس د اختیار تر مخه صرف د سلورو زرو ارزو د منظورولو اختیار حاصل شوی دی. په دې لړ کې د کانګرس په کمیټه کې د نورو اضافي ویزو هیڅ بندوبست نشته، او د را روانې میاشتې نه پس دې قسمه ویزو له ورکیدونکو ارزو د پاره شرطونه هم نامناسبه ایښودل شوي دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتوي چې د امریکې د ویزا پروګرام د ډیری مدینه د دواړو پارټو پارلیمانی غړو په شریکه ټینګ مرسته کړې ده، خو اوسې هغه پارلیمانی غړي سخت مخالفت کوي، څوک چې امریکې ته په کډه د راتلونکو کسانو مخه نیسل غواړي. په دوی کې د ایوانی نمایندګان غړی او د عدالتي کمیټې چیرمین ورجینیا نه د ریپبلیکن باب ګډلیټ هم شامل دی. نیویارک ټایمز د خپل اداري په اخر کې مشوره ورکړی دا چې د دفاعي بل په باب له د سېنات او د ایوان نمائندگان فیصلو لا راتلونکو میاشت کې د یو شکل ورکولو په وخت پارلماني غړي باید چې د ویزو شمیر هم زیات کی چې دا شان پرتی ارزه منظوري کړی شي. دوی له د ویزو د پاره د اهلیت په معیار کې هم څه بدلون کول نه دی پکار. په دې موضوع د ایوان نمائندگان یو غړي سید مولټن د چهارشنبه پورس خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا افغانان ترجمانان هغه خلک دي چې خپل سرونه نه یوازې د خپل ملک د پاره ولې د امریکایانو د پاره هم په تلې کې اخیو دي. د د نورو اضافي ویزو د پاره یو ترمیم هم پیش کړی دی. خاغلی مولټن زیاته کا موږ دې خلکو سره زیات نه زیات صرف دا یو خیګړه کولی شو چې دوی د غلیم د لاسه د قتلې دونه بچ کو.
اوس هم راځو د شام په حق لبانی او راپور په لته. روس، امریکا او د ملګرو ملتونو په مرسته د یوې ډلې لخوا کوشش روان دی چې په شام کې یو وار بیا د تربګنۍ د ختمون لپاره شبې لوزنامه پر ځای کړي. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار محمد علمگیر تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا، روس او ملګرو ملتونو په مشرۍ کې یو ډله هڅه کوي چې شام کې یو بل سره تربګنۍ ختمولو لپاره شوې لوزنامه بیا پر ځای کړي. نړیوال مشران ګڼي د شامي حکومتي عسکرو او د دوی مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه د داعش پر ضد نړیوالې هڅې شنډوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې باب وایي د فوجیانو په مشرۍ کې جوړې ډلې به هغه اړخونه باندې یو بل کانې کوي په کومو په لار چې دا ډزبندي یا تربګنۍ ختمون عملي کېدی شي. خاغلی کیری جنیوا کې نور چارواکو سره په دې باب د بیړني مذاکرات پس دا خبرې کولې. په دغه موکا د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي خاغلی استیفان دی مستورا هم موجود وو. خاغلی کیری د دې وړاندې خپل روسی سیال خاغلی سرګی لاورو سره هم په ټلیفون تماس نیولې. روس او امریکا د شام دزبندې سارن لپاره جوړ ټاسک فورس مشري هم کوله. خاغلی لاورو په دې باب خبريالانو ته ویلي هیله لري چې راتلونکو ورځو کې د امن مذاکراتو کامیابېدو امکانات ډیر دي. نوموړي دا خبرې د ملګرو ملتونو استازي استیفان دی مستورا سره ماسکو کې د ملاقات پس کولې. د نړیوال مشرانو دا د ملاقاتونو لړۍ پس ته د خبر پیل شوه چې د نړیوالو هیوادونو په مرسته شام کې د حکومتي عسکرو او د دوی مخالف وسلوالو ترمنځ د تاوتریخوالي او دشمنۍ ختمون لپاره شوې ډزبندي په یو نازک ډګر ودرېدا. خصوصا د شام په لوی ښار الیپو باندې د دوی ترمنځ نښتو پس دا تیر اپریل میاش په اخره کې د جنگونو له عمله تر اوسه 270 کسان وجل شوي چې پکې د تیر زیارت یو هسپتال 50 مړي هم شامل دي کوم چې د هوایي الوتکو په بمباره کې د منځتلیو د پیخې پړه خلک په حکومت چوي. خاغلی کیری وای خاص مقصد یې الیپو کې ډزبندي قائمول دي. خاغلی کیری د جنیوا د غونډې ډیر تفصيلات خو واضح نه کړل. خدای وویل چې کو د شام صدر بشار الاسد په دې اړه وړاندیزونه ونه منل نو د نتایجو ذمہوار به پخ پلوی. د امریکا خارجه وزیر جان کیری زیاتوی کو اسد دی خبرو تغاړه کې نه خدانو نتایج به وی او یو با پکې د ډزبندې مکمل ختمون او بیا جنگ پیل کې دلوی. خاغلی کیری زیاتوی روس هم داسې نه غواړي او د صدر اسد هم دې کې ګټ نشتا او په بل صورت کې په نتایجو موږ د جنیوا غونډه کې خبرې هم وکړې. بلوریتا د روس خارجه وزیر خاغلی سرګی لاوروف وای د امریکایي مشرانو نه غوښتلی چې د شام حکومت مخالف وسلوال دي د داعش او النصره فرنٹ په قبضه کې علاقو نه په وتو باندې مجبور کړي. د الیپو جنگ ته ډیر خلک په شام کې د امریکا کړي جمنو یو امتحان پسترګه هم ګوري. د امریکا وایټ هاوس ویان جاش ارنست په دې باب وای حالات خو دغلته د ډیر مودې نه خراب دي خو اوس ډیر کړکې چن شوي. د زیاتوی دي حالاتو نه اندازه کیږي چې د یو بل مخالفت پر خو دو لوزنامه ډیره کمزورې شوې. نوموړي دا خبرې د نهه پرواز هغه پیښې پس کولې په کومه کې چې د یو عادي ودانه او یو هسپتال د راکټ را پریوتو له عمله شپاړس کسان وجل شو. ګومان کیږي دا کار د صدر اسد مخالف وسلوالو ډلو کړی. د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم دا پیښه په سختو ټکو کې اوغندله او ویلي د دا رقم پیښو هیڅ جواز نشته په کومه کې چې عادي ولس په نخه کیږي او موږ دا رقم پیښې په سختو ټکو کې غندو کو ذمہوار یې هر څوک وي. جاسمین غنی کومه چې د سکاټلند سینټ انډریوز یونیورسټي د شامی علومو مرکز کې کارپوه ده وایس اف امریکا ته ویلي په شام کې د امریکا د موجودګۍ دا وخت ملګری او مخالف یو مردي. دا زیاتوي دا ځکه چې د جنگ په اوله کې واشنگتن د اسد د واک ته پرې خودو خبره کوله او چې د ډیرو خلکو تمې ترنه پیدا شوې نو بیا یې د صدر اسد پر ضد راپاسېدل خلکو هغه امداد اونکو کم چې ورله پکار وو. میرمن غنی زیاتوي اوس په داسې حال چې روس د شام په مسله کې فریق جوړ شوی امریکا له خپل جمنې ډیر په احتیاط را برسېره کول وی. په خوا به دې خبرو ته چا ډیر پام نه و خو اوس نړۍ کې د طاقت د توازن تبدیلی سره امریکا کو چرې خپل خبره پوره نه کی نو تنقید به پی ډیر کیږي.
اوس وړاندې کو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر لري
د امریکې د خارجه چارو محکمې د بشري حقوقو په باب لخپل کلیزه ریپورت خور کړی دی په کم کې چې د دنیا په یو سل او یو ملکونو کې د بشري حقوقو د حالاتو تفصیل ذکر شوی دی. په دغو ملکونو کې ایران هم شامل دی. د جمهوریت بشري حقوقو او د مهنت په باب له د امریکې نائب خارجه وزیر ټام مالینیوس کی دا خبره په ګوته کړی ده چې دا ریپورت په داسې وخت کې راښکاره شوی دی هر کله چې امیرانه حکومتونو تحریر او تقریر په امناک ډول د خلکو خپلو کې دراغونډېدو او د پریس ازادۍ د خپلو لاندې چقولې دي. د ایران په باب له ریپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې ایران په اولسي ازادو سخت قدغنونه لګولې دي چې د خلکو د راجمع کېدو د تحریر او تقریر انټرنیټ مذهب او پریس ازادۍ هم پکې شامل دي. په ریپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې په ایران کې خلکو ته د خپل خوخي د حکومت د غوړه کولو حق هم حاصل نه دي. دین علاوه خلک په یو مخیز ډول نیولې او بندیوان ساتلې شي او په داسې جرمونو د مرګ سزاګانې ورکولې کیږي چې هغه په بین الاقوامي معیار د مرګ د سزا جواز نه لري. دین علاوه د سیاسي غرضونو وستو د پاره د شر فساد حالات جوړ کړی شوی دی. د جیلونو حالات ډیر خراب دي او د خلکو خلاف فرقیز اقدامات کیږي. د بشري حقوقو په باب له ریپورتونو کې د دنیا په ټولو سیمو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو واقعیات ذکر شوی دي. په ریپورت کې ایران کې د مزدورانو د مرستيال د شاروخ زمغانی ذکر شوی دی څوک چې رجایی شهر جیلخانه کې بندیوانای کې مړ شوی دی. دغه شان د بشري حقوقو د مرستيال زنانه صحافي نرګس محمدي ذکر هم په دې ریپورت کې شته څوک چې د مملکت خلاف د پروپاګاندا په تور کې بندیوانه پرته ده. بل یو زنانه کارټونیست اتینا فارغدانی نومیږي څوک چې د پیغلتوب د لازمی معاینه په لړ کې 12 کاله قید تیری. نائب خارجه وزیر ټام مالینوس کی براډکاسټینګ بورډ اف گورنر سره یو مرکه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د صدر حسن روحانی په منتخب کېدو د ایرانیانو د نډیر امیدونه وو چې د خپل لوز مطابق به د بشري حقوقو حالات خکې او د قانون بالا دستی به قائمي. خو مالینوس کی وای چې مونږ تر اوسه پورې د دله طرفه څه خاص تبدیلی نه دی لیدلی. خاغلی مالینوس کی وای چې د دنیا پنځو عالمی طاقتونو او جرمنی سره د ایران اټومي لوزنامی مستقبل کې ایران سره د تعلقاتو د خکول امیدونه روښانه کړی دي. خود دا خبره په خصوصي توګه کړی ده چې صحیح تعلقات به صرف هغه صورت کې قائمیږي کله چې د ایران حکومت خپل خلکو سره ښه سلوک راواخلي او د ملکی قانون او د خپل خلکو احترام وکړي، د بشری حقونو خاطر وکړي او د بین الاقوامي اصولو پاسداری وکړي. کم چې نه یوازې په ایران کې ولی د دنیا په هر ملک کې ډیر لوی اهمیت لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو خبرمن اردوونکو، د ډیور رادیو دا درې ساعته خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. هم په دې صفو باندې د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د دې نیم ساعته خبري خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخونه زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید خټک او انجنیر وزوبیر. هغه مننه کوو. او د پاکستان په وخت مخامي یا د مازیګر شپږ او د افغانستان په وخت په نیمه به یو وار بیا زموږ د ډیور رادیو همکاران د تازه خبرونو راپورونو سره راځي. خو ورځ ته غواړو خاطر وباد وسئ. د الله په امان.